السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8:15 صفی ولاستان زایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره خلاصت ویم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. پیل په خبرونه باندې کو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلی چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري. دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یو آنلاین غونډه کې وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي، او خو وینه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه. د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. لآزادی رادیونه خبرونه اوري. طالبانو پرون په غور ولایت کې یو ځایی خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند آزادی رادیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. د زیاته کړه
دلایلی بر بازداشت ما
نیول کېدو په اړه مې هغه دلایل چې ما واورېدل صرف یو شک و، خو دا چې دا شک څنګه پیدا شو پلټنې ته اړتیا لري او د وخت په تېرېدو به څرګند شي. چارواکو تر دې زیات ما ته څه نه دي ویلي.
بیشتر از این مقامات برای ما چیزی هم نگفتن.
په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي عبدالحی آزادی راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کې دا تایید کړه. له ښاغلي هدفمند سره یو بل ځایي خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی، خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجه او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل چې نوموړی د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د کابل د پلچرخي محبس قمندان و. یوه ورځ وروسته له دې چې فنلاند او سویډن وویل له ناټو سره یو ځای کیږي، د روسیې پخوانی ولسمشر او د ولادیمیر پوتین نږدې متحد دیمیتری میدویدوف خبرداری ورکړ چې که دا دوه هیوادونه د ناټو غړي شول، روسیه به په بالتیک سیمه کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. ښاغلی میدویدوف چې د روسیې د امنیت شورا مرستیال دی پرون وویل سویډن او فنلاند ته د ناټو د غړیتوب ورکولو په صورت کې روسیه باید په بالتیک سمندر کې خپل پوځي طاقت له هر نظره پیاوړی کړي. او وروستی خبر دا چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. دا خبره پرون د روسیې دفاع وزارت تایید کړې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې دغه کشتۍ چې زیان ورسېدلی و ساحل ته یوړل کېدله، خو په طوفاني اوبو کې ډوبه شوله. له دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دغه کشتۍ دوی په یو راکټ باندې ویشتې ده. د روسیې دغه ډوبه شوې کشتۍ ماسکو نومېده چې د راکټونو د انتقال وړتیا یې درلوده. خبرونه مو واوریدل. ور بشو د پروګرام مطالبه ته. یونسکو غواړي د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. داسې وخت یونسکو دغه اقدام کوي چې افغانستان کې لام جونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای، ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
ټاکل شوی د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. خلک د افغانستان بانک لاغې پریکړې خوښ دي چې وایي اوس به خپل بشپړ معاشونه له بانکونو واخیستلی شي.
نامحدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډېر.
په کلنیو عایداتو او نورو اقتصادي ستونزو هم له یو کارپو سره غږېدلی و.
تولیداتی کارخانه د منګو ساسه یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډېر زیات فیصدي را کم ایسب.
په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان پوځ د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
رابشو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسي چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1,000,000 افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې آغلی اتار وویل له دروشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پاڼې لمخې دواړو خواوو ومنل چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یوه کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خواوو تخنیکي ټیمونه له راتلونکي اونۍ خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو لمخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پای له لوري نهم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د حقوق کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په ټول افغانستان کې زموږ خبرونه د سهار لوود ماخام تر وو پورې اوریدلای شي. بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتونکي د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یوه موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمېر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بریتانیا حکومت د پنجشنبه په ورځ یوه طرحه اعلان کړه چې پر اساس به له دغه هیواده نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغو به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدراعظم بوریس جانسن دا طرحه په کینټ ښار کې اعلان کړه. د بریتانیا په جنوب کې دا ښار له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لومړنی ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. دې د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وراندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتنلیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د انګلیز د باندنیو چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینهو لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورسي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیله ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانې پیدا شوې. صدراعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
اوسمه مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په سمګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
افغانان د افغانستان بانک ورسته پریکړه تخوخ دي چې ویلي دي ل دې ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه له بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملاً پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې ورسته کولای شي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دي د خصوصي بانکونو لخوا عملي شي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپل شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلی شي او د پریکړې د پلي کېدو د سرنګوالی لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهارشنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای شي خپل ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بېخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بیرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 1400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. د دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې خی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او معاشونو کمیسیون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15,000 تر 40,000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاشتې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته به 40,000 او امیرانو ته به 15,000 افغانۍ امتیازي معاشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسیون غړي راته دا مکتوب تایید کړي خو بریالي نه سو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو معاشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ. په کونړ کې 2000 غریب کورونه سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغه مرسته د عمان نړیوال خیریه مؤسسه لخوا کونړ ولایت ته ورکړل شوې. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ پلاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روژې مبارکه میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلم خوراکي توکو چې په هغه کې وړه وو، غوړي وو، بوره وه، شین چای وو او همداشان نور شیان چې تقریبا د 15,000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل دغه مرسته وشوه.
خاغلی حنیف وایي د کونړ زیاته ساحه غرونو او سیند نیولې او خلکو ته د کرکیلې لپاره لږې ځمکې پاتې دي چې پر حاصلاتو یې ژوند تېرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو او مرکزي حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړی پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوښ دي خو یو شمېر بیا شکایت کوي چې د موادو په ویش کې توپیریز چلند کیږي او ډېری وختونه ترې مستحق کورنۍ بې برخې پاتې کیږي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پوځ د پخوانی صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند هغه ادارات کړ چې ګنې د عمران خان د لری کېدو لپاره دسیسه جوړه شوې وه. د پاکستان د ملي جرګې غړیو تیرونی عمران خان ته د بې باورۍ رایه ورکړه او شهباز شریف د نوي صدر اعظم په توګه باندې وګماره. په دې اړه پام وکړئ راپورت او تر هغه وروسته به احمد شیبر ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ د خپل هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونو د نوموړي په ګوښه کېدو کې لاس درلود. عمران خان د دې اونۍ په لومړیو کې د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو. عمران خان په پیل کې ویلي وو چې د مخالفانو اقدام بهرنۍ دسیسه ده. د وروسته د تور ګوته امریکا ته ونیوله. امریکا او د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په ځلونو دا ادعا رد کړې ده. عمران خان په لومړیو کې د عدم اعتماد رای مخه ونیوله او ویل چې د پاکستان د ملي امنیت شورا د ده خلاف دسیسه تایید کړې ده. خو د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال بابر افتخار د دې ادعا د ردولو په ترڅ کې پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د حکومت خلاف د بهرنۍ دسیسې اصطلاح نه ده کارول شوې. افتخار زیاته کړه پوځ په دې غونډه کې خپل دریځ څرګند کړ او بیا یې یوه اعلامیه خپره کړه چې په هغې کې د غونډې پایلې په زغرده بیان شوې وې. د په دوام کې وویل شکاره لیدلی شي چې آیا د دسیسې لفظ په اعلامیه کې شته او که نشته. عمران خان د ملي امنیت شورا غونډه د دې لپاره وربللې وه چې لیک د پوځ له مشرانو او د امنیت شورا له نورو غړیو سره شریک کړي. دا لیک د عمران خان د ادعا پر اساس په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی وو. ده همداراز ادعا کړې وه چې د سفیر په لیک کې ویل شوي وو چې یوه امریکایي چارواکي ورته ویلي چې امریکا روسیې ته د عمران خان پر سفر او له پوتین سره د هغه په کتنې خوابه دیده. عمران خان د فبروري په 24 هغه ورځ چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړ په مسکو کې له پوتین سره ولیدل. د پاکستان د ملي جرګې د غړیو له لوري د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوشنبې په ورځ د مسلم لیگ د نون ډلې مشر شهباز شریف د نوي سر ریاسم په توګه غوره کړ. راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه په دې برخه کې زحمت چې بر لتا سو سره يم شي چری
زمخ کې دا اجازه نو او ډېر په اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو
په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیرو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرونکې ده. که یې مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډېر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2020 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3 باندې یو برخه کم شوي دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپوه دریا خان بهیر نظر اخیسته.
سړي سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع، البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي دته د سړي سر عواید وایي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس لاغم تاسو تشریح کوم. البته سوال پیدا کیږي چې کورنۍ تولیدات چه دي؟ کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چې ورته وایي جی دی پی، دا شامل د هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی، یو فرد یا یو شرکت د هرې طریقې لاسته راوړي، مثلا معاش دی، دستمزد دی، سود دی، سرمایه ده، کرایه ده، دغه هر تایید چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چه ده یا کورنی ناخالص تولیدات چه دی، دغه مجموع دغه عوایدو داد یو هیواد په وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې هغه خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر، هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل. کورنۍ تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو، څومره غذایی مواد تولیدو، څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګه زراعتي مواد منګه د مزکی نظرات نه څه شي لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل داده شي بسه چې افغانستان کې خو موږ سخته، البته یو گزار حالت راغی، گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه، موږ یو تجارتی حالت تر اغلو. دلیل هم دا و چې تولیدی حالت کې د موږ تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوری را منځته شوه، خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي، بازار کې بیباوری شوه، د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی‌ثباتي دغه مسائل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دغه شوه چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گذار تجارتی حالت ته وشي، یعنی کار په دغه شي څنګه موږ وشو کولای شي د بیرون نه څه را وارد کړو او مختار نه چیزه شانه موږ بیرون ته صادر کړو. په دغه باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اساس یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ، د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنۍ تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کیږي.
ډیر مننه بهیر صاحب.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو
شخص غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندوز ښار اړوند په ځینو کلیو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنځلو زغرو او پنبدانۍ څخه غوړي تولیدوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړي خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګو څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کېږي چې د کنځلو زغور او د پنبدانۍ د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. جمدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کېږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کېږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کېږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کېږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي
مخکې دا جوازونه او ډېر په خاصه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنځلو اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کېږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګ ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغلته بله ورځ مرسته وشوله د میدان وردګ، د وردګ ولایت یې څه کوم نه وکړي، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2200 کارتونه و ټول دی خبرو کې توضیح کړ. ټوله مرستې توضیح کړ، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګوري ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي، چې به دا دولت هم دغه بل دولت په رقم رنګېږي او څوک به دوی به بیا په موږه خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دوبۍ او د اماراتو په لوري باندې روان وي او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وي، بیا به د هر سړي سره جنګېږو. نورې کونډې یتیمان دا ټول د همدغه دپاره ناست دي او دغه مرستې د همدې دپاره راځي او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوي. وسلام.
کندهار ولایت نه وکیل سال خبر کوم د طالبان حکومت نه غواړم چې په میوند ولسوالۍ بند تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ کړي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی، په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. 6 کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري، دغه هیڅ مکتب نشته. نو طالبانو د حکومت نه غواړم شل کاله دغه کلي ته پاملرنه نه ده شوې، اوس دغه کلي کې یو مکتب جوړ شوی. مننه.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. یونیسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونیسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري. طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ. ښاغلی هدفمند ازادي راډیو ته وویل چې کابو 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و. د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجي او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله بند محکوم کړ. د عارف مدافع وکیل وویل موکل به یې د محکمې د پرېکړې په وړاندې استیناف محاکمې ته مراجعه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي. انتونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې له کرونا وبا، اقلیمي بدلون او د کافي منابعو له کموالي کړېدل، اوس د خوراکي موادو او انرژۍ له کموالي سره مخامخ دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. بهرنوی یوادونو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پرستون سو دلته بحث لرو. د مهاجرونو مسله روانه اونۍ وروسته تر دې توده شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند یو ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه. سره له دې چې تهران دا خبره رد کړې ده چې له کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي، خپرې کړې ویډیو د افغانستان دننه افغانان وپارول. په کابل، هرات او خوست کې مظاهره وشوه. د خوست په مظاهره کې قومي مشر محمد علي چادران په ایران کې له افغان کډوالو سره د تشدد د غندنې ترڅنګ پر پاکستان غږ وکړ چې پر پوله دي افغانانو ته د تګ راتک په وخت ستونزې نه جوړوي.
په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وو، او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی که هغه طرف دی که دا طرف دی، موږ غواړو چې لکه څنګه پخوا په شان چې تاګر تاګ و همدغه تاګ ور تاګ د پاکستان د ګاونډیو هیواد قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
د طالبان حکومتونه مخکې تر دې مظاهرو ویلي وو چې په یوه میاشت کې له ایرانه څه باندې 2000 افغان کډوال یا په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي. د دې شمېرې په پرتله له افغانستانه بهر ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د کډوالو د تګ بهیر ګړندی شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR له افغانستانه د اقتصادي ستونزو له امله د کډوالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې پروسږ کال نږدې 15 لکه افغانان یوازې ایران ته ولاړل. د ګلوب په نوم امریکایي شرکت چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې نظر پوښتنې او سروې ګانې خپروي، تېره اونۍ په یوې سروې کې څرګنده کړه چې پروسږ کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د 2 میاشتو په ترڅ کې د دوی د ترسره شوې سروې له مخې 55% نارینه او 50% ښځو غوښتل چې له افغانستانه ووځي. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونامه کې کار کوي. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو ښه راغلاست رامسپور صاحب. د کډوالو دغه بهیر څرنګه ممکنه ده چې یو څو روسیا او یا افغانان واسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي؟
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین درو چې دوی مخکله افغانستان او وتلی وي، او په تیرو سلويختو کلونو د افغانستان څخه وتلی وو، د دې په ګاونډي ملکونو کې اروپایي امریکایي او نورو هیوادونو کې مشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه ووت، په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسيون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سره مولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله. دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو، او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي. دوی سره تشویشونه موجود دي او دوی راتګ هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. څلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکر طبقه ده یا میدل کلاس چې موږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه به شرایط چې دامنسته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچو، او دوی دا فکر کوله چې دغه شرایط بشري حقوقونه پکې خوندې نه وي، او مدني ازادګان پکې سلب شوی وي، او تعلیمي نظام پکې ویجال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
مننه رابشم سادات صاحب ته. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سادات صاحب، اروپا ته هم په وروستیو کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته ګڼ افغانان راغلي دي، څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
خو دا څو کټګوري دي. د پخواني مهاجرین خو تقریبا تر 80% نه زیاتې د مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغوی د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستي دي، معلومدار دوی خپل وطن مینه ساتلې دي او غواړي چې څن سره همکاری وکړي، او په دا شلو کلوک د افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلې ده او هلته همکاري کړې ده. او بل اړخ هغه مهاجرین دي چې تازه راغلي دي په اروپا کې، او لا تر اوسه قبول شوي نه دي، په کمپونو کې اوسېږي، او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډیر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې د مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
که چېرته یو څه توضیح کړئ، مثلا څرنګه بد؟
بد معنی دا ده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره جوړ شوی ده، څلور زره کسه ژوند کوي. متاسفانه د مهاجرینو د اولادونو لپاره تعلیمي شرایط په کمپونو کې مساعد نه ده. او اصلي موزله هغه وخت پیدا شو چې د اوکراین جګړه شروع شو، او ډیر یو قوي موج تقریبا 15 میلیونه یا 4 میلیونه اوکراینی خلک اروپایي وادونو کې هغه شوي دي، کډوال شوي دي. او متاسفانه ډیر قوي امتیازات اغتلی ده اوکراین مهاجرینو ته، او د افغانانو مسله بالکل متاسفانه تر سیوری لاندې راغلی ده.
تشکر رامسپور صاحب ته ورسو. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، ملګری ملتونه په دې برخه کې څه وایي؟ که چیرته د سادات صاحب خبره ومنو چې د اروپایانو توجه اوکراینیانو ته نسبت افغانانو ته زیاته ده، نو د ملګرو ملتونو نقش څه شو؟
ملګرو ملتونو خو تر اوسه په دغه زمینه کې کوم اخبارګون یا کوم اعلامیه یا کوم خپل موقف نه دی ښودلی، خو ګنګوسي او اوازې داسې دي چې ډسکریمینیشن او تبعیضي برخورد د نورو مهاجرینو او د اوکرانیان د اوکراني مهاجرینو په منځ کې شتون لري نن سبا، هم په اروپا کې، هم په امریکا کې او کاناډا ته. مثلا کاناډایان په دو هفتو کې دغه د یو اوکراني مهاجرت پروسه ته مراحل کوي. فکر ډیر فاست ده، ډیر عاجل ده. هالاندا چې یو عادي کډوال مثلا په کلونو کلونو یا په میاشتو عریضه کوي، درخواست کوي، هغه سنن کیږي او بیا ورباندې تصمیم نیول کیږي.
رامسپور سپ طالبانو یو کمیسیون ټاکلی دی او دوی وایي چې په بهر کې به هغه افغانان چې خارج ته تللي دي هغوی به تشویق کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي، آیا ممکنه ده؟
د کمیسیون د اعلان څخه زه خبر شوم. دا کمیسیون تقریبا په 15 یهود شپږم په مارچ د موجوده حکومت یا طالبانو لخوا د دوی په کابینه کې تصویب شو، او په راز کې د معادن او صنایع وزیر ښاغلی مولوي دلاور شهاب الدین دلاور وګمارل شو، د نورو شپږ کسانو سره چې په دوی کې دوه نور کسان هم چې ښاغلی خیرخوا او ښاغلی وسیق دي، او دوی مخکې هم په ګوانتانامو کې بندیان وو تقریبا 12 کاله، دوی هم غلی توب لري او سنور کسان هم پکې دي. دا تقریبا داسې یو حرکت و چې ډیر سمبولیک غوندې و، خو متاسفانه هغه ظروف او حالات چې دننه په وطن کې دي او په عملي توګه خلک ورسره لاس او ګریبان دي، د دغه کمیسیون او د دغه کمیټې جوړښت ورته ډیر مؤثریت نه لري، ځکه چې ظروف باید آماده سي دي لپاره چې کډوال په خپله په داوطلبانه توګه بیرته خپل وطن ته ستون شي.
مننه رئیس پور صاحب، لبی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اسادی سپوکي پروگرام له اسادی رادیو اوري د پروگرام موضوع مو ده بهرنوي هوادو ته افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پر ستونز دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو ملبانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور. سادات صاحب، مخکې رامسپور صاحب دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو له لوري د کمیسیون جوړېدل ګټه نه کوي. آیا د دغه کمیسیون په ارتباط باندې په اروپا کې هم هلې ځلې د طالبانو لخوا شروع شوې دي چې خلک تشویق کړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟
اروپا کې کوم قوي حرکت شروع شوی نه ده د موضوع په باره کې، او دا موضوع په اساس کډوالو ته کوم مستقیم ارتباط نه لري. دا کمیسیون چې جوړ شوی ده په کابل کې، دا یو سیاسي کمیسیون ده او یو سیاسي تصمیم ده، او مخاطب هم همغه پخوانی سیاست مداران دي د افغانستان د پخوانی دولت مشرتابه. هغه ګمان کوم چې اروپا کې ژوند نه کوي، اکثر په دوبۍ تو ترکیه کې ژوند کوي، او د ترکوسه ګمان کوم چې هغه د یونسیار تر سیوري لاندې تر قوانونو لاندې نه دی راغلی، ځکه چې هغوی میلیارډران دي، ولدار خلق دي، هلته کورونا لري، هلته خپل شخصي ژوند هغه کوي په دوبۍ او ترکیه او
ساده سب. آیا که همدغه کسان بي د پخواني حکومت چارواکي فکر کوي چې دوی په طالبانو باندې اعتماد او باور وکړي چې افغانستان ته ورشي؟
ولا ګمان کوم چې دا ډیر پیچلې مسله ده، ځکه چې اول دننه په افغانستان کې اصلي مشکل چې ده د دولت مسله ده، چې لا تروسه په افغانستان کې دولت جوړ شوی نه ده. لا تروسه قانون اساسي ولو په شکل موقت او د قوانینو انفاز او استمرار مسله مطرح نه ده. طالبان تر ټولو دمخه باید چې کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره، د دولت لپاره قانون اساسي ولو په صورت موقت باید چې نافذ شي په افغانستان کې.
مننه سادات صاحب. رامسپور صاحب، د طالبانو د کمیسیون مسلې ته کراشو، سادات صاحب په دې نظر دی تاسو به د دوی خبرې اورېدلې وي چې تر ډېره دا هغو پخوانیو مشرانو ته متوجه دی چې افغانستان ته ورشي؟ که فرضاً ځینې پخواني مشران له بهره افغانستان ته ستنیږي او د طالبانو دغه عمومي عفو نه چې دوی څرنګه اعلان کړی دی له هغه نه استفاده کوي، آیا په دې برخه کې نړیوال لژمن هم شته، تعهدات شته چې نړیوال ورته ووایي چې دغو کسان ته به څه نه وایستئ او دوی بیا خپل ژوند خوندی او مسون احساس کړي او کنه فرزند ملګرو ملتونو لخوا یا د یونیسیار لخوا یا د نورو بشري حقوقو د ډلو لخوا دغه رقم ضمانتونه ممکن ندي.
ملي ټولنې پالیسی همدا ده چې باید ټول هیوادونه بشري حقوقو بین المللي نورمونو او استانداردونو ته ژمن اوسي. نو هر څوک چې هغه سیاستوال دي که هغه د افغانستان په خاني مشران دي که هغه رهبران وي او بیرته افغانستان ته راځي عادي خلک وي باید د دوی بشري حقونه خوندي وي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې متاسفانه د افغانستان سیاسیون مرکزي سیاسیون د جمهوریت مشران د دوی څخه یو ډېر عمیق دلته کرکه موجود ده په ټولنه کې، ځکه چې خلک دوی ګرم بولي. خلک داسې فکر کوي چې دوی د دوی اشتباهګانې وو، د دوی مشکلات وو چې بالاخره افغانستان دې حال ته ورسې. دا یو. او بله مسله دا ده چې دوی خپل ځانون ته ډېر ښه ژوند جوړ کړی دي. دوی په میلیونو ډالرو ځان ته جلا کړی وو، دوی خیالي مکتبونه جوړ کړل، دوی خیالي عسکري قطعات جوړ کړي وو، او دوی دا ټول پیسې او شتمنۍ وړي دي د افغانستان څخه او هلته په ډېر ښه توګه دوی نن سبا نور هیوادونو کې ژوند کوي. دا دوهمه مسله. د قانونیت مسله ډېر عمده مسله ده چې مونږ او تاسو میلمه وخت ورته اشاره وکړل. که طالبان واقعا غواړي چې افغانستان ته خلک علاقمند شي او بیرته کادرونه راشي، متخصصین راشي چې دوی د افغانستان سرمایه ده، هم دوی هم د دوی فامیلي او کورنۍ غړي، ځکه چې د دوی بچیان هم تعلیم یافته او دوی د افغانستان د آینده لپاره ډېر مهم و. مونږ او تاسو ته که چیرې دوی بیرته راستون شي، نو د دوی راستنېدو لپاره دا حقوقي موضوعات ډېر مهم ده. افغانستان اساسي قانون نه لري، یو دستور نه لري، چوکاټ یا حقوقي فریم ورک د سیاست او د حقوق د خلکو او د دولت په منځ رابطه دا تر اوسه تسجیل شوې نه ده، تعریف شوې نه ده، او په فتوا او په افترازي او فرضي مسایل چې نن سبا په شرعي کتابونو کې موجود دي او زه خپله د شرعي علومو استاد یم، په دې باندې نن سبا هیوادونه نه چلیږي. و پنځوس اسلامي هیوادونه دي او هر یو کچاس وګوري ځان سره قانون لري، بین المللي مواثیقو سره ژمن دي، نړیوال بشري حقونو سره ژمن دي. نو افغانستان نشي کېدلی چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه جلا یوه جزیره جوړ شي او یو تعداد خلک راشي او دا حکومت وچلی او وایي چې مونږ پراخ بنسټ حکومت یو او مونږ نور خلکو ته هم دلته ځای ورکړی دي. د دوی دا ادعا هم صحیح نه ده، ځکه چې د مشارکت مسأله بله مسأله ده او د ونډې ورکولو صحنیه ورکول دا بله مسأله ده. پخوانی حکومت هم داسې مختلف اقوامو ته یا سیاسونو ته وندا ورکول یا سهمیه ورکول چې مونږ او تاسو دغه نتیجه وړي، تر هغه وخت پورې چې د ریپرزنټیشن یا د تمثيل یا د استازیتوب مسأله په افغانستان کې بیرته ژوندۍ نشي او خلک خپل استازې بیرته ونته کی او په قدرت کې د مشارکت لپاره اساسي یو علمي لارو چارې پیدا نشي، په دغه سهم ورکول چې نن سبا یو څوک دوی راوړي د خارج نه وایي چې دا مشارکتي حکومت ته نه دا خلک مني او نه خلک د پخوانی سیاسونو څخه یو ښه خاطره لري چې دوی د اتاک ته سترګې په لاره اوسي.
مننه رامس پورسب. د طالبانو د کډوالو چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی عبدالباسط انصاری هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. دوی ته شرح خلاص شو. لومړی بل دوی څخه په دې برخه کې معلومات واخلو. هغه کمیسیون چې جوړ شوی و چې افغان کډوال له بهره افغانستان ته راستانه کړي، دغه کمیسیون کار چیرته رسیدلی؟
مونږ یوازې د کمیسیون په سطح نه، بلکې د عمومي په سطح مونږ د هغه کادرونو، هغه کسان چې تخصص لري، تجارب لري او پوه خلک دي، د ټولو نه مونږ غوښتنه کړې دي. او د کمیسیون مسله هم همدا دی، یوازنی هدف د کمیسیون همدا و چې هغه زمونږ هیوادوال چې علاقه لري په افغانستان کې ژوند وکړي او دلته افغانستان ولس ته خدمت وکړي، او اساسي هدف دا وي چې اوس زمونږ هیواد داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د افغانستان ځورېدلی ولس اړتیا لري، ضرورت لري چې باید خدمات عرضه شي. نو مونږ اړتیا لرو هغه کادرونو ته او هغه متخصصینو ته چې اوس په بهر کې میشتي او تللي دي د افغانستان نور هیوادونو ته، مونږ فرصت برابر کړو. خدای وغواړي چې
انصاری صاحب محترم په دې خبرونه کې دوه افغانان دي، دواړه متخصصین دي. رامسپور صاحب خو د پانتون استاد هم وو او سادات صاحب حقوق پوه دی. په لنډو به د دوی نظر واخلو. سادات صاحب، په اوسني شرایطو کې تاسو دې ته آماده یاست چې افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اصلي مشکل د دولت مسله ده. مثال هم د نن په افغانستان کې افغانان چوسیږي، او په بهر کې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته ورشي، متخصصین دي یا مثلا د بزنس خلک دي، د هغه د پاره یو اطمینان ضرور ده. دا اطمینان د خبرو په اساس ایجادیږي نه، دا اطمینان د اساسي قانون پر اصول او پر احکام او د قوانین پر بنیاد ایجاد کیږي.
په لنډو به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم. رامسپور صاحب، تاسو فرزند څه غوښتنې لرئ چې څه باید په افغانستان کې وشي چې تاسو افغانستان ته ستنه شئ؟
نن سبا په افغانستان کې د بې اعتمادۍ بحران ده. دا یو بله مسله دا ده چې د خودي او بیگانه مسله مطرح ده. طالبان ټول امتیازات ځان ته اخلي او د ولس په فکر کې نه ده، دا خلک بیگانه ګڼي. د فاتح او مغلوب مسله ده. طالبان داسې فکر کوي چې دوی یو فاتح ځواک ده او دغه نور کسان چې دوی ورباندې اوس حاکم شوي دي، دوی مغلوب دي او دوی دوی رعیت دي او دوی حاکم دي. د دوی بشري حقونه د خوندیتوب مثلا نن سبا بالکل تر اغماز لاندې ده او دوی د هغوی نه تقریبا سترګې پټ کوي. دا مسله ډېر د تشویش وړ دي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان کې د بشري حقونو او د مدني حقونو د خوندیتوب فضا رامنځته شي نه، زه فکر نه کوم چې افغانان
تشکر بله امدا غشتنی به انصاری صاحب سره شریک کمن. انصاری صاحب، د قانون نه موجودیت، نه اعتماد او د طالبانو هر تزان ته غوړی لکه څنګه چې ملمنو ویل او بشري حقونه او مدني حقونه، تاسو څه جواب ورته لری؟
څو میاشتو محدود میاشتو کې ډیر مشکل ده چې د حکومت رامنځته شي چې د تجربې له لحاظ او د ټول آبادو له لحاظ نه زموږ د افغانانو او زموږ د افغانستان ستونزې حل کړي. دا رو رو خکیږي ان شاء الله، دا تلاش جریان لري. موږ په افغانستان کې دغه متخصصینو ته ډیر اړتیا لرو او ضرورت لرو، باید دوی راشي خپل هیواد ته. هیڅ نوې ستونزې او مشکلات د دوی په وړاندې نه ده موجود. ان شاء الله
مثلا انصاری صاحب محترم، مثلا زه تاسو ته وایم، زه یو لور لرم، مثلا زه لور نه لرم، البته زه یو لور لرم، دا په یو لسم سنف کې درس وای. که چیرته زه وایم چې زم کابل ته او په کابل کې د دې لپاره درس نه وي، نو په کوم شوق باندې زه کابل ته ولاړ شم؟
دا د معارف مسله د اسلامي امارت رهبری په سطح باندې یو مسله ده. هغوی پریکړه کوي او تصمیم نیسي، دا هیڅکله به دایمي نه وي.
مطلب دا ده 200 وشوي چې مکتبونه بند دي. جنو، آیا ممکنه ده چې یو پلار د خپل لور د سرنوشت له خاطر 200 ورځې صبر وکړي؟
زه شخصا خپل د مهاجرینو وزارت لخوا نه خبره کولای شم. او د افغانستان یو شهروان په صفت زه هم غواړم چې د افغانستان نجونې باید درس ووایي، باید تحصیل وکړي. افغانستان ضرورت لري دوی ته.
رامسپور صاحب، تاسو په لنډو باندې د انصاری صاحب د خبرو په باره کې څه وایئ؟
د تعلیم مسله د شرعي لحاظ نه تعطیل د خلکو د مصلحتونو جواز نه لري. لا يجوز تعطيل مصلحه الناس. دا د خلکو د مصلحتونو تعطیل خو دا جواز نه لري شرعاً. دا د زده کړې مسله داسې مسله نه ده چې دا ډېر ساده د دینه مونږ او تاسو تیر شو. افغانان نن سبا له دینه ډېر خفه دي د دغه مسلې څخه. دا یو غلطه سیاسي پالیسي ده، دا یو غلطه سیاست ده او دوی هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې کې تصمیم ونیسي.
په ایران کې د کډوالو د ستونزو په ارتباط د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو، دا سره اورو او میلمنو بیرته تاسو ته راګرځو.
اول ستونزه ده چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپل مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد. نو دا خو دغه هیواد حق جوړیږي چې په توان کې نه وي هغه کولی د عذر ده. افغانان ته زموږ تنه دا د افغانانو نه سي هلته د ابرمندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي. اطمینان او امنیت شته، خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ، هغو ته مو پیغام دا ده چې باید لاړ نه سي، ځان په خطر کې واقع کړي. خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو، د هغو ضرورتونه هم حس کوو. دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانون په ایران کې اوسیږي د هغو خارجول غواړو. نو موږ غواړو چې څوک افغانستان نه د باندې لاړ، غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتېدنه ونه سي. په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه په اروپا کې هم شته، په نورو هیوادونو کې هم شته. ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده. ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي
امو په کور دینن د سیګامونو وخت سي اړون افغانان چې الته تللی پر تراسي
ساده څه د شپیرو لمخې په میلیونونو افغانان د سړي چې ایران ته تللی دی او قانوني اسناد نه لري که فرضاً یو فرضیه ده یو میلیون کډوال ایران له خپل خاورې وشړي او افغانستان ته راشي څه مشکلات به رامنځته شي؟
قوي مشکلات رامنځته کیږي. د طالبانو برخوردم په دا موزله کې ډېر سیاسي برخورد ده، او د ایران د دولت برخورد خو بالکل غیر انساني او د ټولو بشري قوانینو پر ضد اقدامات ده.
انصاری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي که چېرته ایران ځینې کډوال په زیات شمېر کډوال افغانستان ته په زور بېرته راستانه کړي چې دوی اسناد نه لري، ممکن سبا پاکستان هم داسې یو هڅه وکړي، د افغانستان حکومت دا توان لري چې دغه کډوال ومني؟
دا یو لوی ناورین رامنځته کیږي په افغانستان کې، یو خود اقتصادي لحاظ او بل ځینې مشکلات چې دوی په وړاندې اوس هم شتون لري موجود ده. تاسو هم په جریان کې یاست چې د افغانستان بهرنیو چارو محترم وزیر او د مهاجرینو محترم معین صاحب سفر درلود ایران ته، او د ایران حکومت مسؤلین سره ناست درلودل چې زموږ د افغانانو په وړاندې چې څومره مشکلات موجود ده د هغوی د هوارولو لپاره باید میزبان حکومت موږ سره مرستې وکړي او زموږ افغانانو سره مرستې وکړي، که هغه د تعلیم و تحصیل په برخه کې وي، د کار و اشتغال په برخه کې وي، یا نور مسائل. زمونږ غوښتنه بیا هم یو ځل بیا تکراروم چې هغوی ته باید فرصت ورکړي، یعنی زمونږ مهاجرینو او زمونږ افغانانو ته، چې د دوی راتګ با عزت راتګ وي او داوطلبانه په توګه وي.
تشکر انصاری صاحب. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، تقریبا په تیرو شلو کلونو کې هر وخت په کابل کې واکمنانو همدا خبره کړې ده چې مهاجرین باید داوت طلبانه راشي بیرته افغانستان ته او په خپله خوښه او په رضاکاره توګه راشي، خو په دې موده کې هم کم کسان راستانه شول. څه فکر کوي چې حل لاره څه ده؟
مهاجرینو د چارو وزارت وګوري، په تیرو کلونو کې له هغه وخت نه چې دا ایجاد شوې ده، دا اداره څلور ویشت وزیران په دې کې وخت لري کلی دي، او دغه څلور ویشت وزیران تر اخره پورې په دې باندې قادر شوي نه و چې داسې یو پالیسي او طرحه جوړه کړي چې مهاجرین بیرته افغانستان ته راجذب کړي، او په دې کې نور مسائل هم داخل وو، ځکه چې یوازې د مهاجرینو د وزارت کار نه و په دې کې، یعنی دا د بین الحکومتي غونډې داسې یو هلې ځلې غوښتنه کوله چې باید ټول ادارې سره یو موټی یو ځای کړي وو او د مهاجرینو لپاره زمینه برابر شوی وو چې دوی بیرته راستون شي. په اوسنۍ حالت کې چې موږ په ډېر یو بحراني حالت کې قرار لرو، اقتصاد فلج دی، صحي سیستم فلج دی، خدمات رسول فلج دی، او د موږ تکیه یوازې بهرنۍ کومکونو او بشري کومکونو باندې دي، هغه هم د ملت ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته انتقال کیږي، دا ډېر ستونزمن وضعیت دی چې بیرته مهاجر وغواړي چې دوی داوطلبانه توګه افغانستان ته بیرته راستون شي.
تشکر. د خبرونه په روسي کې به د انصاری صاحب نظر واخلو. انصاری صاحب، څه فکر کوي چې کله به مهاجرینو ته زمينه مساعده شي چې بیرته افغانستان ته راشي؟
کله چې موږ د سیو فضا رامنځته کو او تلاش په جریان لري، چې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره په دغه برخه کې باید مرستې وکړي، مخصوصا یونیسیار محترم اداري چې موږ په تیر ونه کې هغوی سره ناست درلودل، او موږ پیشنهاد وکړه هغوی ته چې هغه زمونږ کډوال چې بیرته راځي هر یو کس په سر باید زر ډالر ورکړي تر څو هغوی بیرته چې افغانستان ته راځي یو یعنی یو کار ځان ته پیدا کړي، یو فرصت، یو اشتغال ځان ته جوړ کړي. اوس دغه نقد پیسې چې هغوی ته ورکول کیږي دوی ته اکتفا نه کوي، او داسې یو حالت ایجاد شي باید نور هیوادونو هم افغانستان ولس سره مرستې وکړي، مخصوصا د نړیوالو په سطحه باندې چې قدرتمند هیوادونه دي. موږ انشاءالله کولی شو چې هغه زموږ هیوادوال چې په خپل خوښه خپل رضایت باندې راځي موږ هغوی ته هم فرصت برابر کړو، د هغوی د ځمکې مسله، د هغوی د کور جوړولو په بخش کې دا ټول داسې یو حالت ته اړتیا لري، داسې یو فضا ته اړتیا لري چې ځینې پوج باید مرستندوی مؤسسات په غاړه کې واخلي، او ځینې چې زموږ مسؤلیت ده موږ اقدام پیو.
تشکر. عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی، میر عبدالواحد سادات او شاغلی رامسپور، له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده
0422 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.